بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د وژد د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 قمری کال د سفر د میاشتې له 15 او همدارنګه د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 12 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالیا سراب دی سراد ملگر و ساسو درانو وزور تا تایر سیویو چننننی مازیگرنی یو ساتا خبرونه تاستا وراندی کرو. پسر که بدا معمول سرسم دا افغانستان، ایران، سیما و نره نوی خبرونه واوری، بیا با پا ملگر ملتونو که دا افغانستان پا برابر دا افه دا نریوالی داره دا لیک پا حق لطایستا یا تبصیره وراندی سی. ورپسې به هم د تلپات وجمه د خبرونه یا تازه برخی تا غوش سی. د پروګرام په دوام کې به هم د ایران، افغانستان او کوخپاتې سو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالب او تبصرې تاسو سره شریک کړای سي، او په پای کې به هم ستاسو په ژغونو، لیکونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه خبرونه واورئ چې په دې سره به مو د نن ورځې پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ازبکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر، د ایران خارجه وزارت په البانیا د سایبری برید تور رد کړی، آرش پی پیلوټ الوتکه د اسرائیل د وشتلو لپاره په نظر کې نیول سوی او کرزی یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو ټینګار کړی. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ازبکستان ته په سفر تللی څو د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د یوجکپورې سیاسي او اقتصادي پلاوی په مشرۍ د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزایوف په رسمي بلنې سره د سمرقند تاریخي ښار ته ولاړ. ټاکل سوی دی چې د شانګهای د همکاریو د سازمان 22مه غونډه په سمرقند کې ترسره سي، چې د ایران ولسمشر په یاده غونډه کې د ګډون په ترڅ کې به د ازبکستان له ولسمشر سره د همکاریو ځینې موافقې هم لاسلیک کړي. رئیسي به همدارنګه د شانګهای د غړو هیوادونو له مشرانو سره په جلا جلا توګه لیده کاته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تاکید وکړ چې د سایبری حملې په هکله د البانیا تورونه بې اساسه دي. د البانیا چارواکو د امریکا د غلیمانه سیاستونو په تعقیبولو سره په ایران باندې د سایبری بریدونو د ترسره کولو تور لګولې دي. په 2014 میلادي کال کې له عراق څخه د منافقینو د ترهګرۍ ډلې له وتلو وروسته امریکا او ناټو دغه ترهګرۍ ډله البانیا ته ولېږدول چې له هغه ځایه د ایران په ضد خپلو غلیمانه اقداماتو ته دوام ورکړي. دغه ترهګرۍ ډله هر کال د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د جکپور چارواکو په بللو سره د ایران ضد کلنۍ غونډه د البانیا په پلازمینه تیرانا کې ترسره کوي، خو سش کال د دغو ترهګرو غونډه په امنیتي دلایلو لغوه سوه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت بیاند ناصر کنعاني چافي په ونیزه خبري ناسته کې وویل ایران خپله د سایبری بریدونو قرباني ده او په زلونو سایبری بریدونه پرې سوي دي، خو سره له دې هیڅ یو هیواد د غبرګون په ښودلو سره ایران سره ملګرتیا نه ده کړې. کنعاني د اروپا ټرویکا د هیوادونو د بیانیې پاک له وویل دغه ناوړه اقدام په یو نامناسب وخت کې ترسره سوی. د ایران اسلامي جمهوریت رغنده کرچار لپاره هڅه کوي او دا تمل لري چې مقابل لوري هم رغنده کرچار غوره کړي. د ایران د خارجه وزارت ویاند همدارنګه د ایران د ایټمي فعالیتونو پاک له یادونه وکړه چې د ایټمي انرژي نړیوال اژانس په 2015 میلادي کال کې د ایران د ایټمي فعالیتونو سوله ایز توب تایید کړی دی. اژانس باید په خپلو مسؤلیتونو عمل کړی وای، باید د سیونیستي رژیم د تورونو پر بنیاد کرچار ختم کړي او زنده داسې یو رژیم له فشارونو خلاص کړي چې په هیڅ یو نړیوال چوکاټ کې رسمیت او غړیتوب نه لري. بل خبر دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پیټرو پارس د شرکت مشر ویلي چې عربستان سره د ګډو تیلي څاګانو دوهمه پروژه هم بشپړ سوی او له فروزان مشترک تیلي میدان څخه د تیلو د رایسلو ظرفیت زیات سوی دی. د ایران د پیټرو پارس د شرکت مشر سید شمس الدین موسوی دې ته په اشاره سره چې د عربستان او ایران ترمنځ ګډه تیلي څا د کیندلو چارې بشپړ سوې او ګټې اخیستنې ته سپارل سوې ده. دغه څا د فروزان په تیلي میدان کې کیندل سوې ده. فروزان تیلي میدان د فارس خلیج د خارک له ټاپو څخه 100 کیلومتره لرې او د عربستان د مرجان د تیلي میدان په څنګ کې واقع سوی دی. موسوی زیاتوي چې اوس له دغه څا څخه د ورځې د 1000 بیلرو تیلو د ایستلو ظرفیت برابر سوی دی. دا دوهمه څا ده چې د فروزان په تیلي میدان کې د پیټرو پارس د شرکت له لورې چارې بشپړې کیږي. ټاکل سوی ده چې دغه شرکت د راتلونکي کال تر پایه پورې 26 نورې څاګانې هم وکیندي. په تیرو دریو لسیزو کې د بی پیلوټو الوتکو په زمینه کې د ایران د اسلامي جمهوریت لاسته راوړنې بې ساري وې. د ایران بی پیلوټو الوتکې په تیر یو لسیزه کې په سیمه ییزو نښتو کې خپله کارندوالۍ ثابته کړې ده. د ارش بی پیلوټو الوتکه چې یوه چاودیدونکې الوتکه ده، د دښمن راداري سیسټمونو او هوایي دفاع د موقعیت د کشف او له منځه وړلو وړتیا لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځمکنیو ځواکونو قومندان جنرال کیومرس حیدری زموږ خبریال سره په مرکه کې ویلي آرش دوه ډوله بی پیلوټ الوتکه په پلتون کې پر مختللي سیسټمونو سنبال دي او د هدف تر په نښه کولو پورې د ځان د اپډیټولو وړتیا څخه هم برخمن دی. هغه زیاته کړې چې دغه پرمختللې چاودیدونکې بی پیلوټ الوتکه د سیونیستي رژیم د پلازمینې تل ابیب او حیفا ښارونو د ویشتلو لپاره په نظر کې نیول سوې ده. د افغانستان مخکنیو ولسمشر حامد کرزی په پکتیا ولایت کې له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په غبرګون کې ویلي چې د ښوونځیو پرانیستي لپاره ژغ پورته کول د افغان ولس غوښتنه ده. حامد کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستي لپاره د انجونو ژغ پورته کول د ټولو انجونو او د افغان ولس غوښتنه ده. د طالبان حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاحکار فاروق اعظم هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د انجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره پرانیستل سي. یو کال تیر سو شرعي لارې به هم د دې مسلې لپاره په نظر کې نیول سوي وي. د ښوونځیو بند پاتې کېدل د طالبان د حکومت په ګټه نه ده. د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قومندانۍ پخوانی ویان مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی هم په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ښوونځیو دروازې دي د انجونو په مخ پرانیزي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د یکشنبه په ورځ په اروزګان کې په یو خبري ناسته کې ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د انجونو په وړاندې د ښوونځیو تړل د افغانستان خلکو په فرهنګ پورې تړلې مسله ده او اکثر سپینږیري او مشران د انجونو د ښوونځیو له پرانستل کېدو سره مخالفه دي. پامدال کې پلسکونه زده کوونکي هم د پکتیا په ولایت کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو په لړ کې لاریون کړي. په افغانستان کې طالبان له واکمنۍ له یو کال څخه زیات وخت په تیریدو سره لا هم د شپږم ټولګۍ نه پورته نجونې له زده کړو محروم دي، او د نړیوالو او کورني فشارونو سره سره بیا هم طالبان د دغو ښوونځیو د پرانستل کېدو په برخه کې کوم عملي اقدام نه دی کړی. همدارنګه د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی د ملګر ملتونو لمرستیال سره د ملګر ملتونو د مشر لمرستیال سره کتلې دی، په دې اړه زموږ د خبريال راپور ته ورسه.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي لمرستیال او د یونامال سرپرست مارک سپوتزل سره کتلې دی. په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې شوې او دواړو خواو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر پرانستل کېدو ټینګار کړی. حامد کرزی له افغانانو سره د ملګرو ملتونو له مرستو مننه کړې او په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو پر ضرورت ټینګار کړی دی. د یونما سرپرست او کرزی په دا سال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستل کېدو ټینګار کړی چې عام افغانان هم له حکومت غواړي چې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړ شي. یادول وړ ده چې په روزګان کې د پوهنې د سرپرست وزیر د تېرې ورځې څرګندونو چې ګواکې عام خلک نه غواړي چې په شته شرایطو کې شپاړس کلن نجونې ښوونځیو ته لاړې شي غوغا راپورته کړې ده. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو په پراخه کچه د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې. دوی وایي هېڅکله یې د خپلو لوڼو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو غوښتنه نه ده کړې، خو د پرانستل کېدو لپاره یې له تېر یوه کال راهیسې ګڼ لاریونونه او غونډې شوي، خو تر اوسه یې حکومت غږ ته لبیک نه دی ویلی. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د خبرونو دوام. د طالبان د روغتیا وزارت ویلي چې یوازې په تیرو پنځو میاشتو کې څه باندې لس زره کسان د سرطان یا کینسر د علاج لپاره د کابل روغتونونو ته ورغلي دي. د فارس خبری اجانس خبریال راپورټ ورکړی چې طالبان د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په هیواد کې په سرطان باندې د اخته ناروغانو شمیر ډیر زیات شوی دی. د دغې وزارتخانې په وینا یوازې په تیرو پنځو میاشتو کې له لس زرو زیاتو کسانو د کینسر د معالجې په موخه روغتونونو ته مراجعه کړې. د طالبان د روغتون د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امیرخیل په دې اکله وویل د سرطان د درملنې په لړ کې هڅه کوو چې روغتونونو ته ټول امکانات ورکړو، خو ځینې ناروغان د کابل په روغتونونو کې د سرطان د درملو د کموالي خبر ورکوي. د کابل په روغتون کې یو ناروغ غلام سید وویل ځینې درمل په روغتون کې موجود دي او مجبور چې پاتې درمل له بازار څخه تامین کړو. له بلې خوا د افغانستان ډاکټران هم وایي چې په روغتونونو کې د سرطان ناروغۍ د معلومولو لپاره ضروري اوزار نشته. دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا وزارت له سرطان سره د مبارزې د برخې مسؤول ذبیح الله هاشمي په دې اکله وویلي سی ټي سکن نه لرو او ناروغان مجبور دي چې ابتدایي اقدامات له روغتونه بهر ترسره کړي. هغه زیاته کړه په خواشنۍ سره له سرطان سره د مبارزې درمل هم نشته او کوي هم نو ډیر ګران دی او ناروغان یې د اخیستلو توان نه لري. خونړي سرحدي نښتې څخه د چین او هندوستان ترمنځ د خونړي سرحدي نښتې څخه د دوو کلونو وروسته دغو دواړو هیوادونو پریکړه کړې چې د هیمالیا له سرحدونو خپل وسلوال ځواکونه وباسي. چین او هند دواړو د هیمالیا په جنوبي سیمه کې د لداخ په څوکو باندې د مالکیت ادعا کوي. دوه کاله مخکې په یاد سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سختې سرحدي نښتې وسوې چې د عملې شل هندي پوځیان او څلور چینی سرتیري ووژل شول. له 2006 میلادي کال را په دې خوا هند او چین دواړه هیوادونه په لسکونه زره وسلوال ځواکونه د هیمالیا په سرحداتو کې ځای پر ځای کړي وه چې اوس یې د ایستلو پریکړه کړې ده. په دې وروستیو کې دواړه هیوادونو تر شپږو میاشتو خبرو اترو وروسته د سرحدي سیمو په هکله یوې موافقې ته هم رسېدلې دي. له یادو سیمو څخه د دواړو هیوادونو د پوځیانو وتل د چین او هند ترمنځ د نښتو د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي څو میاشتې مخکې هند ته په خپل سفر کې له هندي چارواکو سره تر لیدکاته وروسته ویلي وه چې بیجینګ له سرحدي سیمو څخه د وسلوال ځواکونو د تر شا کېدو غوښتونکی دی. چین د لداخ ایالت د تبت برخه ګڼي او دواړه هیوادونه یو بل د ځمکني یرغل او غصب تورنوي. د امریکا د مرکزی ترهګریز کمانډانې په خوانی مشر جنرال فرانک مکینزی د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ته د خپل واد د نلس رسۍ د اندیشنې په شوډلو سره ادعا کړې چې اوس امریکا د پخوا په پرتله یوازې 3% معلومات ته له افغانستان څخه لاسرسی لري. متقاعد امریکایي جنرال او د امریکا د مرکزی کمانډانې په خوانی مشر فرانک مکینزی له سی بی اس چینل سره په مرکه کې د افغانستان د جګړې او په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ظرفیت محدودیت تا پا اره اندیشنه شدلی ده. مکینزی ویلی چې زه فکر کوم چې موږ اوس له دوه یا درې سلنې څخه لږ استخباراتي وړتیا لرو چې افغانستان ته د وتلو د مخه مو درلودله، نو ځکه مو ولسمشر جو بایدن ته د 2500 پوځیانو د ساتلو سپارښتنه کړې وه. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به یو سیاسي تفسیره تاسو ته وړاندې کو چې عنوان دی په افغانستان کې د بشري حقوقو له وضعیت څخه د اندېښنو زیاتېده. زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د افغان نړیوالې ادارې په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالاتو د اندېښمنونکو په بللو سره له طالبان څخه غوښتنه کړې چې د افغانانو خارجو حقوقو ته درناوی وکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقضونې په وړاندې د غبرګونونو په دوام کې دا ځلې د افغان نړیوالې اداره د ملګر ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له بشري حالاتو څخه په ملاتړ کې یو پریکړه لیک صادره کړي. د افغان نړیوالې ادارې له راپور سره سم په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو اداراتو د بندېدو د امله د میرمنو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی خورا زیات سوي او د افغان نړیوالې ادارې له دغه دریځ نه وروسته د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقضونې ادعاوې بې بنیاده بللې دي. د طالبان د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی رسنیو ته وویل چې دغه ډول اقدامات سیاسي اړخونه لري. په افغانستان کې طالبان لاراوتلو وروسته شاریز حقوق د اسلامي اصولو په چوکاټ کې تامین سوي دي. د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبان د حکومت په بیا ځلي واکمنۍ دوه سره د دې واد د خلکو او مدني ارګانونو ترمنځ داسې اندېښنې پیدا سوې چې ګواکې د طالبان په بیا راتلو سره لومړنۍ بشري حقوق به له سختو نقضونو سره مخامخ سي او د حکومت له لورې د فردي او ټولنیزو حقوقو رعایت نه وسي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک په لومړنیو میاشتو کې د دې هیواد د بشري حقوقو کمیسیون منحل کړ چې د افغان رسنیو د مدني ټولنو له پراخو نیوکو سره مخامخ سو. د افغانستان د بشري حقوق خپلواک کمیسیون 14 کاله مخکې د هغه وخت ولسمشر حمید کرزي له لورې رامنځته سو چې د دې کمیسیون د جوړېدو د قانون په دریمه برخه کې د دې ادارې صلاحیتونه او دندې هم تعریف شوي وي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د قانون په 15 ماده کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په رعایتولو له بشري حقوقو څخه ملاتړ، حقوق او بشري ازادیو ته د خلکو د لاسرسۍ په څرنګوالي نظارت، د خلاف ورزیو پاک له څېړنې او همدارنګه د بشري حقوقو د حالاتو د ښه کېدو په لړ کې فعالیتونه د نوموړي کمیسیون له مسؤلیتونو څخه بلل سوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون په داسې حال کې د طالبانو د حکومت له لورې بند کړای سو چې دغه کمیسیون په افغانستان کې د بشري حقوقو او د تیروتنو یوازنۍ څارګرۍ اداره بلل کېده او ورسره د فردي او ټولنیزو حقوقو او د مدني ټولنو هیلې هم له منځه لاړل. د طالبانو له حکومت څخه د یو کال په تیریدو سره راپورونه شودنه کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو حالات اندېښمنونکي وضعیت ته رسېدلي دي او د داخلي او کورنیو نیوکو او اعتراضاتو په هاخوا نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه بشري حقوقو پورې اړوند ادارې نیوکې هم زیاتې سوي دي. په افغانستان کې اکثره د بشري حقوقو پورې اړوند ادارې اندېښنې او اعتراضات دغه هېواد کې د ښځو او میرمنو ټولنو ته ورګرځي، چې د امله یې په افغانستان کې د طالبان له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې اصلي غوښتنه هم د ښځو د حقوقو د رعایتولو په محور ولاړه ده. داسې ښکاري تر هغه چې د طالبان حکومت د افغانستان په ټولنه کې د میرمنو په شمول د مختلفو پرګنیو او قومیتونو د حقوقو درناوی ته غاړه کښې نږدوي، نړیواله ټولنه به هم د طالبان د حکومت د نه رسمیت پېژندنې په دریځ کې کوم بدلون رانولي. په افغانستان کې د میرمنو د شکایتونو او په ښځو باندې د پابندیو د لیرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنو سره سره، لیکن د طالبانو ډله لا هم د ښځو په ټولنې د محدودیتونو د لیرې کولو په لړ کې هیڅ یو اقدام نه دی کړی څو نړیوالې ټولنې ډاډ ترلاسه کړي. دغو مسایلو ته په کتو سره هلې ځلې زیاتې سوي څو ملګري ملتونه په افغانستان کې د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. www.parsaday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. همدارنګه یاهو پښتو ریډیو @yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې څخه زموږ سره اړیکې ټینګ کړئ.
تل پاتې وژمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمن اوریدونکو د دغه پروګرام وختم پام دی زای کی پای ته رسیدي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
ایزانو وسو به هم د ایران، افغانستان او کوخ پاتې سو د ځینو بهرنۍ ورسپانو مطالب او تبصیرې زموږ همکار تاسو سره شریک کړي، او له هغه وروسته به هم ستاسو په ژغونو لیکونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خبرونه واورئ، چې په دې سره به مو د نن ورځې پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضور رخصت سو. خو یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ووینئ. pashtonahaniwi@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې څخه زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو، او په متعال خدای مو سپارو.
روت سپانو ته کتنه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید درانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د ځینو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دوستانو، نن د تهران چاپ اطلاعات او رسپانې په خپل غړن کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ لیکلي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دشتې برچی په شیامیشتو سیمو کې د ترهګری چودنې له امله دوه کسان شهیدان او 15 نور ژوبل شوي دي. له دې مخکې هم د کابل په لویدیس کې په هزاره افغانانو د ډیرو حملو مسؤلیت داعش وصله والی ډلې منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې لدی مخکې هم د کابل خار دشتې برچی په ګډون د هیواد په اکثره هزاره میشتو سیمو کې خونړې چودنې شوي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ستمبر په 9 د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په یو استولي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د لګکیو او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران بیا په یو پیغام کې ویلي چې په پرونیو دوو بیلابیلو پیښو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. زدران د خلکو د اندېښنو په اړه هم ویلي، دښمن په قصدي ډول د عامو هیوادوالو منځ کې چاودنې کوي څو نړۍ ته افغانستان د یو ناامن هیواد په حیث ور وپیژني. د اطلاعات ورسپانې یو بل خبر دا چې د اسماعیل هنیه په مشرۍ د حماس پلاوی له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ماسکو ته تللی دی. ماسکو ته د هنیه او د حماس د پلاوی سفر د روسي د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه ترسره شوی چې څو ورځې به دوام وکړي. په دغه سفر کې د حماس پلاوی د سرګی لاوروف خارجه وزیر او د روسیې د نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کوي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ ابرار ورسپانه ده چې په خپل نننۍ غړنې کې د نورو مطالبو ترڅنګ لیکي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل ماسکو له اوکراین سره د خبرو اترو مخالف نه دی. اغه لا رشیا یو ټلویزیون چینل سره په مارکه کې ویل ماسکو له اوکراین سره له خبرو سره مخالفت نه لري، خو د کیف لخوا په دغه چاره کې زند کول په موافقه ته در رسیده بهیر لا پیچلی او سخت بکړي. سرگی لاوروف د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قول د اوکراین په اکله د ماسکو د دریز په اړه ویل هغه کسان چې له خبرو اترو سره سرغړوي باید پوه شي په هر اندازه چې د خبرو بهیر وځنډیږي د هغوی لپاره به خبرې سخت شي. د روسیې د خارجه وزارت د شمالي امریکا د برخې مدیر الکساندر دارچیف هم له تاس خبری آژانس سره په مرکه کې وویل چې په سترو پوځي او مالی مرستو او دغه راز په معنوي ملاتړ سربیره امریکا سوکه د اوکراین په جنگ کې نیغ په نیغه په یوه لوري بدلیږي. د روسیې دغه چارواکي له ماسکو سره خبرو اترو ته ورستنېدا ته د اوکراین د مجبورولو لپاره په افغانستان کې د امریکا له سپکاوي په ډک ډول د ماتې د خوړلو د تجربې د تکرارېدا د مخنیوي لپاره د امریکا لپاره تر ټولو ښه حل لاره وبلله.
گرانو دوستانو اوس برا شو د کابل ورسپانو ته په سر کې مسیر ورسپانه راخلو چې لیکلی دی امریکایي پوځیان وای پر افغانستان یې څار محدود شوی دی. د امریکایي پوځ د مرکزی کمانډانې په خوانی کمانډان جنرال مکنزی په یو تازه مرکه کې ویلي چې دمګړې په افغانستان د امریکای استخباراتي څار په نشت شمار دی. د ده په خبره امریکا چې څومره څار په افغانستان کې د شتون پر مهال درلود اوس یې درې سلنه څارنه هم نه لري. هغه زیاته کړې چې امریکا دمګړې د افغانستان په اړه د معلوماتو له خلا سره مخ ده، له همدې امله باید امریکایان له خپل امنیت ډاډمن نه وي. نوموړي زیاته کړې بایډن ته یې ویلي وو چې شاوخوا 2500 عسکر دې په افغانستان کې وساتي، خو هغه دا غوښتنه رد کړې وه چې پایلې به یې وروسته وویني. او د مسیر بل خبر دا چې امریکا هغه شتمن هیواد دی چې د بیوزلو لوټ ته یې دوام ورکړی دی. چینایي سی جی ټی این رسنۍ په یوه شننه کې لیکلي چې امریکا له تیرو 20 کلونو راهیسې د ګڼو هیوادونو لوټ مارته ادامه ورکړې ده او د دوی شتمنۍ غلا کوي. سرچینه کاږي چې امریکا له سوریې او لیبیا نیولې بیا تر افغانستانه پورې د خلکو شتمنۍ لوټوي، خو په خپل ورس په ورز شتمنه کیږي. سرچینه کاږي چې امریکا د لوټ او هیوادونو د زبېښاک نوې تګلارې کاروي او د دوی له طبیعي منابعو د ځان د ځواکمنتیا لپاره ګټه پورته کوي. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو رسنیو پر امریکا نیوکه کړې چې افغان شتمنۍ لوټوي او تر تګ وروسته یې هم د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده.
عزیزانو دا هم د کابل چاپ 800 ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې یو اوږده مقاله د امریکایي الوتکې د هیواد په هوایی حریم کې څه کوي تر عنوان لاندې لیکلي چې موږ هم ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. امریکا په افغانستان کې له 2 لسیزو شتون وروسته په هیواد کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د پخوانی حکومت د ملاتړ 40 کلن ماموریت ته د پای ټکی کیښود، خو د افغانستان په هوایی حریم کې د امریکایي الوتکو ګرځېدل لا هم دوام لري. سره له دې چې طالبانو د دوحې په اوکړه لیکې له امریکا متحده ایالاتو سره ژمنه وکړه چې له القاعدې چینل او نورو ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي، خو په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزوایری وژنې د طالبانو د دې ژمنې له ماتېدو نه پرده پورته کړه. له همدې عمله د ایمن الزواهری له وژنې وروسته په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو ګرځېدل زیات شول. د دغه مقالې په یو بل ځای کې راغلی چې د افغانستان په حریم کې د امریکایي الوتکو الوتنه وروسته له هغې زور واخیست چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن د روان میلادي کال د زمري پر لسمه پسپینه مانی کې اعلان وکړ چې د القاعده چینل مشر ایمان الزوایری په کابل د بی پیلوټ الوتکه په بریټ کې وژل دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرستم امیر خان متقی د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو پر مهال امریکا وغوښتل چې د دوه تړون ته د پابند ووسی او نور د افغانستان حریم نه نقضوي. د غورسپانې د دې مقالې په پای کې بیا لیکي چې له دې ټولو سره سره لا هم روښانه نه ده چې د افغانستان په خاوره د امریکایي پوځي الوتکو الوتنې او د امریکا هوایی بریدونه به څه پایلې ولري او د کومې موخې لپاره ترسره کیږي.
او په پای کې یورو ایشیا ریویو خپرونه راخلو چې د افغانستان شته بشري ناخوالي وضعیت او د ګاونډیو هیوادونو امنیتي اندېښنو ته په پام سره لیکي. طالبان اوس پوه شوي دي چې جګړه تر حکومتولې ډیره اسانه ده. دغې خپرونې زیاته کړې په دې سربیره چې بهرنۍ مرستې ډېرې کمې شوي او سخت ژمی هم را روان دی، طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د نړیوالې ټولنې باور جلب کړي او په رسمیت وپېژندل شي. پاسنیو ناخوالو ته په کتو یورو ایشیا ریویو اندېښنه ښودلې چې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ څرک نه لیدل کېږي. د خپرونې په لیکنه د طالبانو ستونزې لا مخ په زیاتېدو دي چې ان یې د دوی په خپلو منځو کې هم واټنونه رامنځته کړي او مؤثره حکومتولي ترې پاتې ده.
محترم اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره وو. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
کلا
راشا
پنامه د پاک سبحان چې پر موږ دې مهربان د ګلبن شایسته ګلان لکه ستوري د اسمان. د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو دا د یو ځل بیا ستاسو لخپل پروګرام یعنی هر کله راشه سره ستاسو خدمت ته زه فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
حاضر شویم. هیله ده چې روغ جوړ او د خپل پروګرام اوریدلو ته به ناست یاست.
زه هم په خپل وار خپلو خوږو مینهوالو ته د زړه له کومې د مینې او اخلاص ډک ګډه ګډه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. انشاءالله چې دوستان به روغ رمټ وي او له خپل پروګرام به خوند اخلي. نو خوږو دوستانو، یادونه کول غواړم او هغه دا چې د حسیني اربعین په شپو ورځو کې یو، او تاسو ته پته ده چې د حسیني اربعین حماسه اوس په دې شکل بدله شوې ده چې مسلمان او غیر مسلمان نه پیژني، بلکه تاسو به هم لیدلی وی چې د حسینی اربعین په بیساری لاریون کې د هر مذهب او دین خلک ګډون کوي، او دا لوی حرکت اوس په یو داسې حماسي حرکت بدل شوی دی چې ډیر شنان دی او کارپوهان ورته حق حیران دي چې دا دومره لوی او عظیم لاریون څرنګه په خپله د خلکو په وسیله اداره کیږي او په ډیره سوله ییزه توګه دومره په میلیونونو انسانان د یو بل په څنګ کې راغونډیږي. په داسې حال کې چې له کلتوري، اجتماعي، فکری او عقیدتي نظره له یو بل سره بالکل فرق لري. نو خبره لنډو او خوږو دوستانو، له تاسو غواړو چې موږ سره په دې اړه خپل نظرونه شریک کړئ چې دا کوم مکنتیس دی چې دومره د بېلابېلو عقیدو خلک سره راغونډوي او یو عظیم او لوی حرکت جوړوي.
بشکه حمید صاحب هم داسې ده ان شاء الله تعالی چې دوستان به خپل نظرونه از مو سره شریک کړي
ان شاء الله.
له معمول سره سم غږیز پیغامونه هم لرو. نن موږ سره په غږیز پیغامونو کې له مشهد مقدس خار څخه جمیل صاحب ورور دی او له کوټې څخه قدرمن ورور غلام جیلانی ساج صاحب شاملېږي. خو که ستاسو خوښه وي اوس یوه لنډه دمه به وکړو به بیرته راشو.
خوبو دوستانو هر کله راشه بیا ستړي مشي عزیزانو د حسینی اربعین شپې ورځې دی او د تهران رادیو درس کارکونکو په دین مناسبت یو ځل بیا د اهل بیت علیه السلام درستو منوالو په تیر بیا تاسو خوګو اوریدونکو ته د زړه له کومې تسلیت وای. نو خوګو دوستانو زمونږ یو خپل پخوانی همکار او تکړه شاعر ادیب او ډیر میناناک شخصیت خاغلی شاین خان خیل یو ډیر په زړه پورې شعر را لګل دی چې د حسینی اربعین
په
اړه دی. نو عنوان یې هم دی چې زچیزو. نو تاسو سره هم شریکوم. ښاغلی خانخیل چې وایي کربلا په انتظار د زچیزو څلوېختي د عشق سالار د زچیزو د غم همیشنه د نزړیږي د غم همیشنه د نزړیږي هر سترګه اشک بار د زچیزو له حسین سره بیعت چې بیا تازه کړو له حسین سره بیعت چې بیا تازه کړو اجتماع په دربار د زچیزو د ډیوه د هدایت رسول فرمایي د ډیوه د هدایت رسول فرمایي چې به بل چې بل په مزار د زچیزو پیروکار د یزید بیا ځان سرګند کړ پیروکار او د یزید بیا ځان سرګند کړ د حسین لاره اشکار د زچیزو کنجات غوړی نو هلا ورسیگا نن کشته لا په کنار د زچیزو چې اسلام ته امام نوې ژوندون ورکړ نن کلمه په هر د یار د زچیزو مال اولاد ناموسی حق لار کې زار کړ مال اولاد ناموسی حق لار کې زار کړ نو بیا ننګ پرې پکار د زچیزو چې امام علی مقام دې پرې تکړه چې امام علی مقام دې تک پرې کړي بس هم دغه سملار د زچیزو د یزید لاره به شکه گمراهی ده د یزید لاره به شکه گمراهی ده چې دنیا ترې نه بیزار ده زچیزو د امام مهدی ظهور ته تیارې ده د امام مهدی ظهور ته تیاری ده علامه نمودار ده زچیزو د گفتار خو نن هر یو سړی غازی ده د گفتار خو نن هر یو سړی غازی دی خو خبره د کردار ده زچیزو کامیابی که د دنیا او عقبه غواړي عقیده سوچه په کار ده زچیزو شاهین هم چرې په شاړو باندې سر و شاهین هم چرې په شاړو باندې سر و خو یې اوس موندلې لار ده زچیزو
کربلا په انتظار ده زچیزو څلوېښتې د عشق سالار ده زچیزو ډیره ډیره مننه کوو د محترم ورور او زموږ په خوانی همکار
شاهین خانخیل صاحب
ډیره مننه
کوو
انشاءالله تعالی چې موږ ته نورم دغسې شعرونه او مطلبونه راواستوي
انشاءالله.
حامد صاحب زموږ یو ګران قدر ورور محترم عبدالوهاب غیرت صاحب بیا یو څلور بیتی یا چار بیتی مشته را لګلې که ستاسو خوښه وي بیا وایي له افغانه وي پیدا خو له افغان سره لوبیږي دا بعضې وینم چې له ځان سره
لوبیږي
تر څو به دا حالت وي یو حیران وهاب غیرته تر څو به دا حالت وي یو حیران وهاب غیرت ترڅو به یو جانان لبل جانان سره لوبیږي
ترڅو به یو جانان لبل جانان سره لوبیږي ډیر ډیر مننه عبدالوهاب غیرت صاحب ډیر پزړه پوری شعر البته لند خو ډیر پزړه پوری دی نو هله دا چې غیرت صاحب رابیدار شي او موږ سره به لډیر ځنډ پر ورسته بیا داسې یو لند شعر را لګل دی هله دا چې موږ سره به د غاړي کې نور هم بیا ټینګه ساتي
ان شاء الله تعالی که تاسو خو خوي یو لند دمه به وکړو یو موزیک به اورو بیا
خوګو دوستانو یو ځل مو بیا هر کله کوو او راګرځو د تاسو خوګو خوګو غږیزو پیغامونو ته نو مېرمن فاطمی دا هم زمونږ سره له مشهد مقدس ښار زمونږ خوږ ملګری ښاغلی جمیل حسین صاحب دی چې یو پیغام را لګل دی ګورو چې سره سره شریک
کړي
مشکل وی حالات ماتم داری پینک دوئے مبو یا بنو گری ازاری پینک دوئے ازادار حسین تفسیر و خیوم سید دشمن کو خیب غابی داری پری نگدوئے مبو یا بنو گری ازاری پری نگدوئے ازادار حسین شبیر پارا کیا تیاری پری نگ دوئے مبو یا بنو گری ازاری پری نگ دوئے ازادار حسین
ازادار حسین ازادار پری نگ دوئے مبو یا بنو
د خپل قدرمن ورور جمیل حسین صاحب ډیر ډیر مننه کوم.
وکی چې ډیر مننه کوم ګوره مېرمن فاطمی دا خو ډیر زبردست ډیر په خوندور او ډیر غمجنه مرسیه را لګیلې.
ډیر مننه کوم.
ډیر مننه کوم او یو ځل بیا د حسین اربعین په اړه درستو مینوالو ته تسلیت وایو.
دا دوام غږیز پیغام زموږ ګران قدر او ډیر محترم شاعر ورور غلام جیلانی ساج صاحب دی چې ګورو موږ ته څه وایي.
سلامونه مینه در کلر شه د واتس اپ ګروپ او د تهران رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته دعا کوم چې ټول به روغ جوړه خوشحاله یاست. زړه خو غواړي چې هره ورځ په ګروپ کې درسره یم، مطالب وګورم، خبری واورم، خپل مجلسونه در سره شریکم. خو د ډیرو بوختیاو له کبله چې د نسم کولای خیر ویار زنده صحبت باقی ژوند وي، ان شاء الله ملګری به در سره کوم، پرپر ملګری به در سره کوم. نو زما مینه او سلامونه تاسو ټولو ته.
نو غلام جیلانی صاحب ته د ټولو په نیابت وعلیکم السلام وایو. نو انشاءالله چې روغ جوړ او خوشاله به یې او خپل زده کوونکو ته به ښه روزنې او تربیې باندې بوختې. نو صاحب ستاسو ډیره ډیره مننه کوم. مېرمن فاطمی دا هم زما په لاس کې زموږ د یو بل خواږه ملګري ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب یو لیک دی. البته چې د اجمل خټک خدای بخلی شعر را لېږلې دی چې عنوان یې دی د غیرت چغه. نو خټک سی وای ساکی چرته کاسان نیمه شراب لری کنا، په خوا کې چرته ټنګ او یا رباب لری کنا، ثواب د زاهدانو ملیانو ش نصیب، رندانو ته رنگین غوندی عذاب لری کنا، مسیحا دا منما چې ته مړی رغوی، مسیحا دا منما چې ته مړی رغوی، دارو چرته د سوی زړه کباب لری کنا، چې مستو ته مباح کاندي په میو لمبېدل، اوس وایه ملا جانه چې کتاب لری کنه، راغلی یم د خپله دنیاګۍ له حکومه، راغلی یم د خپله دنیاګۍ له حکومه، د خوم کې څه قطره نیمه شراب لری کنه، د خوم بې غیرتی ده وچې شونډې د اجمل، راواړه وساقي څمې ناب لرې کنه،
راواړه وساقي څمې ناب لرې کنه. ډیره ډیره مننه د ګران ورور سلطانی صاحب. هیله ده چې همیشه دغه ښه کارونه وکړي او موږ ته ښه شعرونه، خپل شعرونه یا د نورو زموږ د شاعرانو شعرونه موږ ته راواستوي.
وکی چې سلطانی صاحب ډیر په زړه پورې خپل شعرونه هم را لګي او همدارس د نورو شاعرانو شعرونه هم را لګي. البته ګوره چې دا د خدای بخلی اجمل خټک صاحب یو ډیر عارفانه کلام را لګل دی کنه. نو مېرمن فاطمی د لیکونه خو نور هم پاتې دي، البته چې موږ وخت نه لرو. نو که تاسو خوښوي له خپلو خوږو اورېدونکو به اجازه وغواړو.
او د خدای په امان. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili